وي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري، ملګرو نه دي پوښتنه وکړي، خپل خپلوان نه دي پوښتنه وکړي، وی ساري چې ښه مطمئنه شه بس هغې د خپله لور ورکړي. لور خو په دوی ډېره نه ده پاتې. ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري وایي زه مونږ ولیدو مونږ خبرې فلانکی فلانکی زوی دغسې دی ورکړه لور دې ورته. دغه مور او پلار او خور ورور باندې اړه لري چې کله خپل لور ورکوي باید پوښتنه ګڼګڼه وکړي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونه م کړي دي او بچی م لري او به هم دغه مشکل چې نشي کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روغ دی شي هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچی دي هغې ته م ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې دي او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځل یو چا ته واده شول نو تر مرګه باید هغې سره اوسي، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله م کېږي، لس کاله م کېږي، شپږ کاله م کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. اته ما داسې کورنۍ لیدل ته چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یې، هغو بچارګان سرک په سر پاتې، اته د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بې ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه متاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو له روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي. او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته او بچو ته نسي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپل مېرمن باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه څه ده، دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه تاد و نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه، که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای، دې خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شپخانو کې بستر وه، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي. خو دې سره یې خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړي. زموږ په قوم کې نشته، زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلي او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زموږ خپل داسې ټولنه داول هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره او په هغې کور کې بس کښېنه، بې زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي. ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وایي چې وجودا شرازه یا مونږ در سره، خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنې بې وسه دي، څه کولی نه شي. زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنې په دې باندې نه دي کامیابي شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سختې ژوند تېروي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تېروي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه تاسو خبر څه وی؟
دا خو ډیره دردون کې دا چې ته پیږي چې زما د سوی ژوند تبا شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تبا کې؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې موتاد دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه، خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تبا کوئ؟ که ستاسو د اولاد ژوند تبا شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تبا کوئ. په دې سره چې ښه پیږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پیژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې، دا به د هغې قدر وکړي، احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پیږي، به یم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ. کله چې دې ته په کور کې کښېنئ، هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه مور سره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي، زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر به هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ. یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی، نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته مور او پلار ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یو پلرۍ لور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي، نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي، له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده، الله پاک د هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي، او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خو له دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي، ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی. مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دې تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکي تر څو د ژوند لپاره یو حل لاره پیدا کی، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تیرولو سره سخت دي، ځانونه بیل کې او جدا شي. کوشش دی وکي، زحمت دی وباسي. انسان باید تر اخره پور تسلیم نشي. که زه پوښم زما ژوند په دې کور کې په مشکله تیریږي، زه لاره لټومه، کوشش کومه کومه کومه، د یو نگانه بل نگانه، اخر خو غوښتل رسېدل دي، او لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک ولري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپینګیرو کې، ستاسو په خپلوانو کې، چې دغه مېرمنه رښتیا وایي دې سره ژوند نه کېږي، نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي، نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دي ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې اکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله کدی خځه خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډری ده، داسې عمل دی چې هغه نور د نور انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولای، نو دا خځه اسلامي فقه د حق ورکړای چې دا محکمې ته ولاړ شي، د دې سړي نه په عام اصطلاح طلاق واخلي. خو په پیکه کې دې ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکړي، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي. په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمه ته ولاړه شي، او په غیر کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي، یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخته نیولې ده موضوع، تقریبا تر نوي کالو پورې ویلي که میړه غیاب وا خځه باید ورته کینی. خو امام شافعی صاحب چې هغه د موږ مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مني دغه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعی قول چې څلور کالو کې که میړه مسافر شي که میړه غایب شي ښځه کولی شي محکمې ته ولاړه شي او د دنه جدایي واخلي او بل چا سره واده وکړه. په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه راوړونکی پلار دی، یعنی د ښځې خاوند دی، د ماشومانو پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او همدې خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاري کوي، کوم مثلا بله دولتي وظیفه لري، موسسه کې وظیفه لري، یا موټروان دی، یا بل کار کوي، همدغه یو کس وي چې په کور کې عایدات راوړي. ولې که موږ وګورو د موږ په ټولنه کې هغه کسان چې پلارونه یې معتاد دي، ښځه ګدایګرۍ ته مجبوره شوې، ټیټې مرحلې سره مخ شوې، یعنی ګدایګري یو ښځه محتاجي چې د خلکو په کورو کې کالي ومینځي، د خلکو په کورو کې آشپزي وکا، د خلکو د کور پخلی وکا، د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزي، یا مثلا مکاتب و یا داسې نور ادارو کې صفاکار په توګه کار وکا. دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه ښځې ورسره مخ دي چې یا کونډې دي، یا میړونه متادین دي، یا ورک دي، یا په دغسې مصیبتونو باندې اخته دي. دغه میرمنې د دې نه پرته بله لار نه لري. محکمه دې ته د خلع فنامه دا اجازه نامه ورکوي چې ته کولی شې د بل میړه وکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما
سلامونه. د ازادۍ میلما خبرونه ته خرغلاست. نن له داسې وی میلمنی سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند د بریا لارې پیل کړلې. هغې له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کاروالې شپې ورځې تیروي. سلامونه اغلی شګوفی بارګزی، ستړم شي په خیر راغې خبرونې ته. اغلی بارګزی که په پیل کړه ته د خپل د ژوند په تړه وی.
سلام حسین جان، تاسو ته او تاسو د رادیو طریقې ټول اوریدونکو ته دې سلام یو. خدای دې چې دا په هر ځای کې چې جوړ خوشاله اوسئ. نو ځکه زه خپل پاره نو ډېرې کسان به څه ناڅه زما سه یو څه شتاف به لري د هلمند ولایت څخه څه ناڅه هزاد خپله دې معرفي کړمه. زېږېدلې مې زېږون مې په کابل کې سو د هلمند ولایت څخه یم.
بله شګوفه جانې، د خپلو د زده کړو په تړاو کراته وایي چې لومړنۍ زده کړې دې کوم ځای کې پیل کړلې؟
خپل لومړنۍ زده کړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مې شروع کړ. خپل دولس کاله مکتب مې افغانستان کې خلاص کې، کابل کې مې خلاص کې. دغې نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې. اقتصاد پوهنځی مې هلته خطب کړې. دغې نه وروسته نو ځینې ادارات کې ما کار کاوه او په دغه رشته کې چې ما درس ویل په دغه برخه کې ما فعالیتونه درلوده. او دغه په سربېره چې ما زما کوم رشته کې چې کوم پوهنځي کې ما درس ویل او دغه پر خلاف زه ولاړم رسانی برخه کې فعالیتونه وکړ، سینما برخه کې فعالیتونه وکړ، څه چې ما شوق علاقه ورسره درلود. او زما د مور خوښه وه چې یو لور یا هم یو اولاد د برخه مخته وي یا نه
بالی. شکوفا جان، پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پوښتنه ولرم. پر دې باندې به ډیر زیات وغږیږو چې څنګه مو دغه دوه جلا مسلکونو ته مخه کړله. اوس کراته د خپل دغه راتک مسله راته وایي چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلې؟ حسین
جان، زما ژوند کابل کې وو او تقریبا هلمند کې مې ژوند نه دی کړی. پلار مور مې هلمند کې دي ژوند کوي. خو څه چې دغه سم مثلا فامیلونه چې راغلي وه کابل ته او د پلار وظیفه مې چې په کابل کې وه، نو موږ مجبور شو چې مثلا فامیل مې پلار مور مې هم دوی راسي افغانستان ته کابل ته راسي. کابل کې ژوند زندگی شروع کړ او زه خپل درسونه پاتې ژوند زندگی افغانستان کې کابل کې مخته وسم.
ډیر ښه. کابل ته چې کله راغله که څه هم تاسو ویلي چې همدلته کابل کې پیدا شوې وزېږېدلې په کابل کې، دغه ځای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړاو هم کله چې تاسو په مکتب کې وي څه فکر مو کوو چې که غټه شي هماغه غوښتنه چې ستاسو مور درلودله چې باید هغه ورته پوره کړي، که نه ستاسو خپله په فکر کې مو داسې کومه رشته وي چې باید په هغه رشته کې تاسو درس وایئ، په هغه رشته کې ډېر زیات پرمختګ وکړئ او لاسته راوړنې ولرئ؟
تقریبا د مکتب دورې کې ما په دې ذهنیت فکر وم چې زه باید یو ښه معلم او شم شو استاد او سم زده کوونکی او سم شاګرد ولرم. پر دې چې ما ډېر ښه استادان درلودل، هر څه چې د کز ما ژغه او یو څه ټینګ پلانونه یې، ډېر مې مینه د استادې سره چې زه یو استاد او سم. مثلا دې فکر مې نه کوي چې زه به په راتلونکي کې به زه یو ژورنالیست به اوسم، یا هم زه به په پرنی برخه کې فعالیتونه ولرم، یا هم په سینما برخه کې زه فعالیت ټول سختیان خپل پر ځان تیرولې او غوښتل چې خپل ځان هغه هیلو ارزو چې لري هغه خپل ځان ورسي. نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه مې لیدل، ما نه غوښتل چې زه په دې برخه کې فعالیت ولرم، ما غوښتل چې ما زه یو ښه استاد اوسم. خو دا وخت په تیریدو سره مکتب هم خلاص او پنتون ته ولاړو زده کړې ته، چې اقتصاد پوهنځی اصلا که ما امتحان د کانکور کړی ما په چرتوی په انتخاب کې اصلا نه و، ولې چې ما نمرات اقتصاد پوهنځی سره برابر و نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پوهنځی ووایم. او ما ته ډېر ښه یو لویه تجربه سو د ژوند لپاره، یو ټول زده کړې د انسان لپاره یو تجربه ده، یو کسب دی کولی سي په هره برخه کې فعالیتونه ولري. خو مهم ده چې هغه څه چې شوق لري دا غته ورسیږي. خو برعکس زره له اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې وکړې، هغه کې مې درس وویل او دغه په تړاو سره زه ولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ. نو دنه دغه کارونه مې مخته وړله او دغه پر سر بیره شوق مې درلود. مثلا څنګه چې کله چې ما مور په فلمو او سریالونو کې کار کوي او دغه ډرامې چې ما کتلې، ما ډېر خوند راکوي چې څنګه ښه خوند کوي. او ما ته داسې یو فکر و چې دا څنګه ستیږي، څنګه کیږي، په حالت ما نه ولیدلې، ما ته یو سوال و بیخي چې دا څه رقم باید ثبتېږي. نو د وخت په تېرېدو سره یو داسې یو زمینه راته برابره سوه چې زه په یو لنډ اعلان کې کار وکړم. هغه هم زما د مور یو نږدې ملګري چې پر اعلاناتو کې، یا هم په پروډکشن کې کار کوي، پیشنهاد یې وکړ. کله یو ورځ ما د مور ثبت و زه ورسره تللې وم. نو هغوی زه لیدلې وم چې بس ما مور ته یو ورځ پیشنهاد کړی و که دې لور غواړي موږ غواړو چې په دې برخه کې یا په دغه اعلان کې زموږ سره کار وکړي. نو زه ډېر نادله وم کله چې ما مور راته زنګ ووایي داسې یو کار دې غواړي او کې شوق لري نه لري. ما مور ډېرې کړه چې اولادونه خپل خوښي ته باید ورسېږي.
بله
بله، دل دل نه دل. خو بل اخره ولاړم دې لاند کې مې کار کې دا غین ورسته ما ډیر شوق پیدا څه زپایت.
بله ډیر ښه،
کوم تلویزیون او مخته وسم.
بله شوګو فجانه وړاندې تاسو مو ویلې چې تاسو مورم په سینما کې کار کې غویم، یو هنر پیشه پاتې سوي دا او تاسو د هنر پیشه لور استي. تاسو ویلې چې غول ډیر سخت او ستونزو سره مخامخ وات، تاسو د پلار له طرفه ډیر زیات مخالفتونه او نیوکو سره مخ شوي چې ګاګه غوې په سینما کې کارونه کې په فلمونو کې باید کارونه کې سریالونو کې باید کارونه کې سره دې چې تاسو مور دم رسون سره مخامخ څنګه تاسو د البته د مسلک ته لار پیدا کړله، پلار مو تاسو سره مخالفت نه کوي؟
تقریبا کله چې زه نوی اعلان ته ولاړم، اولین اعلان مې ثبت کړ چې څه ویره مې درلوده چې ما بعد زما پلار راته څه ونه وایي، نیوکه راباندې ونه کېده. خو خوشبختانه کله چې مې اعلان ثبت شو، تر هغه وخته مې لا پلار ته غږ نه و کړی. کله چې اعلان مې نشر ته ولاړی، نو یو شپه و فکر کوم تلویزیون ته ناست و، کوم ډرامه مو کتله چې د ډرامې په پټ کې دا زما اعلان راغی، دا اعلان چې راغی. نو پلار مې وکړ وایي دا ته نه یې، نو زه را په پیره تلې وم، هر مال ناز نه ما یاد ته چې وکته را کته لا ولا وش دي خپل وای ولا پلا ولا تجربه دې مته ولا شته لو په ولدا خپل نخښه شمخته وړې دي. زه هلته تقریبا د مور په هیڅ په غیلان کې دی واکسین اعلان و د یونیسف کې چې ما په کار کړی و، دا مې هولین اعلان چې ما ته په ژوند کې یو تجربه یو ښه خاطره پاتې کې چې ما هولین اعلان دی واکسین. نو دا غنه ورسته کله چې زما د پیلانه تم چې کار کې څلنا څکل پلار مې ول چې قوم براته سوی چې لوریم لاړه پر سنویګه په اعلانات کې کار کوي یا په سینما کې کار کوي زه به قوم دی به سوی خو خوشبختانه قوم څن څنڅه خزینه خبرې رسیدلې ولې زه په قصه کې نو نور خلاص او هر څه چې و سخت یې زما مور ته کړ او زما مور ډېر سره ولاړه و دغه په سر پیر زما مور ما پلار ته مور مې ډېر قناعت ورکوي چې اپریشن جونې خپل پیشرفت کې خپل په خوښه خپل مسلک مخته ویسي هغه څه خوشیږي چې بل پر نه دی که غواړي مثلا په لانات کار کې هم په فلمو سیرالان کار کې ته په ټینګار مکوه د شریعت سره برابر په حجاب برابر په اسلام برابر اختر کرده مثلا دوی ناروا کار نه کوي چې اختر کرده تا ته قوم ګوته ونیسي یا هم خپلوان ګوته ونیسي نو دا غیب سر پیر پلار می مور می دوی هم سر رضایت مور می راضی و پلار می هم راضی سو دا غیب تا یو دیر شا خوشحالی و دیر یو لاست را رو نو چه پلار می راضی سو نو بیستاسا زدر نور ایلانات که می کارو که و دا غیب ایلانات دیر سو بات جزا پا سیریال کلار پیدا کم
بله که چم تاسو خپل دغه بهیر ما ته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړه او څنګه راغلی څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کنر ځکه دی بهیر نه راته وی چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو څنګه دغه پریکړه مو ونیول چې افغانستان څخه راوځي او د کډوالۍ ژوند غوره کړی
متاسفانه په افغانستان کې شرایط سموي د نجونو د شوزو لپاره د ترس د کار د کار کول زمينه برابر وای زموږ مینه چې وای جلی یا یو شزایت کله نه غوښته یا هیڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هیواد یا خپل د خاورې سوز یو کډوال نسی د سیو ملک تر راسي چې یې ژر نه په دود نه په فرهنګ نه په هیڅ څه هم خبر نه او د سیو انسان چې نو یو ماشوم خپل د مور راځي چې ژر نړۍ ته راځي او په هیڅ څه نه خلاصي دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاور سره وتل د داستي او حالت لري خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط د افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او ستاند اوس روان دی زما د پاره ډیر سخت تمامه سو ورزی رستر بلی حالات را باندې تنگی ده هاوزه انی نس مجبور سم چې خپل هیواد پریږدم خپل خاور پریږدم او راسم انګلستان کې ژوند کې پیل کړم
bale دی وی لوبغاړي په توګه دی وی افغان پیغلی په توګه باندې دا پریکړه که سم تاسو ته سخته و چې راو وزي بل اخره دا به څومره تاسو زوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت وي په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلو تاسو خپل مسلک کار کو خلاصه سو هارت څه درلودل ولې هغه هارت مو پری خودل راغله په انګلستان کې مو د سو جوان پیل کړ چې هغه له صفر نه بایته او کاسې شروع کې دا څومره تاسو وزورول د غسي وضعیت
تقریبا د سو ګر چې د پنسان چې یو څنګه مثال تر کم یو کلک یو شی در باندې خوري او یو بلادی یا یو ځلې دې چې پاشان پاشان کې یتي د ټول بدن د لمنځ یې وسی د انسان د پاره کله چې وطن پریږي خاور پریږي دغه سی یو حالت دی نو دې چې راغله ما اوس زما چې پورم د نیو با زما د څنګه د انګلیس جبا اسانه ده خو بیا د هیوات ټیشنل کوم تحصیلي اسناد لرنه مجبورې چلته موږ درس وایو بیا به خپل ځانونه لکه افغانستان غوندې چې په افغانستان کې خپل ځانونه برسو په ټولنه کې به باید موږ شناخت پیدا کړو او ما ډېر سخته تمامې ده چې ما خپل ټول هر څه پرې شول کار همکاران دوستان مسلک او څر ناڅه شناخت مې چې ما په ټولنه کې پیدا کړې د ټول رستر بلې وخت چې وینم شناخت مې په ټولنه کې لمنځه زی ډېر مایوسه کېږم ډېر زیاته زورې ژم کله نه کله کوم تحقیق شنه جری می دیر حالت ده حالت می دیر جری او وخت چې وینم زینه په خصوص سریالونو او فلمونو چې ګورم په دې فکر کې زجر زجر پات په دې کوم ځای کې راغلم دلته د هر څه امکان دي د ښه ژوند د کار د پرمختګ زمينه ته برابر ده ما د افغانستان په بد حالت کې ده حالات کې د افغانستان په هوغنده دود انانو سنتو کې چې ما کور سره ځان راپورته کوم په ټولنه کې څه نه څه شنه پیدا کما نو دې اوس په دې ملک چې راغلم دلته زبات کوشش وکم چې په ټولنه کې کولی سم خلق ما او پیجنی او د خپل خپلوان او دوستانو هیواد پالو ته د خیر جوګا وکړم او زما د مسلک د طریقه زو کولې سم تیرې خلکو ته په خصوص هغه میرمنې چې فعلاً په افغانستان کې پاتې دي هغه ته زو کړم ته یو څه ناڅه زمينه ورته برابر کړم چې کده کاری کده تحصیل او کده آنلاین کارو سي چې زو ورته برابر کړم او خپل هغه هیلو ته ورسیږي. زورول لري سخت ده، هر چا د پاره سخت ده، ما د پاره هم سخت ده، خو بیا هم خپل زړه ته خپل ځان ته تسلی ورکوم چې زه بیا هم کولی سم خپل ځان ودرم، بیا خپل په پښو خپل ځان ته راولی سم، پرمختګ وکړم.
بله شګوفه جانې، که څه هم په ویلو کې تاسو ویلي چې هم مو ژورنالیزم کې کار کړی او تر څنګ سینما کې تاسو کار کړی، دواړه مختلف مسلکونه دي، خورا ډېر زیات لوی واټن په دې کې موجود ده. کومې ته ډېر زیات تاسو اولویت ورکوو؟ په کوم برخه کې ډېر زیات ځان احساس د راحتۍ کوو چې هغه کې ډېر ښه کولی سئ څه وځلیږي؟ هغه سینما وکنه د ژورنالیزم برخه وه.
د سینما برخه کې زه ډېر ښه راحت وم، پر دې چې په هغه کې مې ډېر تجربه درلود. څه ناڅه ما یو کال یو نیم کال هغه لنډ لنډ اعلاناتو کې چې کار کړی، په ډیالوګ پر کامرې په میکو دې شیانو زه ډېر ښه آشنا شوی وم. دغې پر سربېره زه رالم ما مسکې یوازې په ژورنالیست برخه کې یوازې سیمینارونه او ځینې کنفرانسونه اخیستې دي. مثلا زه ولړې زده کړې په ژورنالیزم کې نه لرم، زه کوم مدرک دی او ژورنالیزم کې نه لرم چې زوم زه واکن سر ژورنالیست یم. زه یو مدرک لمه یم او ژر زده کړې کړې نه، متاسفانه تامې نه دي کړې. څه ناڅه ما سیمینارونه اخیستې دي، دغه سیمینارونه زه اړ شوم چې راستما یو پیشنهاد راته وست چې زه راستما په رسنیو کې فعالیت ولرم. ژورنالیزم یا هم یو د خبرونې پورې دي پرزنتار سم، پرزنتری محتوی سم. یو څه ماته سخت واکن کله چې هغه ولې خبرونې ته مې فکر کوم چې زما اټس کله دې برخه کې مې فعالیت نه وکړ، دې برخه کې مې تجربه نه درلوده. او زه راځم د فتن یو لوی خبرونه چې اختري زه خبرونه و دلمر ما هغه مخته ویوړه. ډېر مې ډار درلوده تر دې حده پورې چې یعنې فکر مې کوه زړه مې ډېر تکان درلوده. هسې چارې چې فکر کوې د زړه مې د خولې راوځي ډېر مې بېرېدلې وم. او استاد شمس الله دې د ژوند په ټول چار کې بیا لري زه زموږ د پروډکشن مدیر و، نو د په هډفون کې ما سره په غوږ کې راته ویل چې شکر جانې آرام او سره ریلاکس وشه. نه پاسه واسه چې تر اوسه آرام سوم. بیا د ډېر ماته پېشنونه راکول، ډېر ښه نظریات یې راکول، ډېر ښه څه ورته وایي انرژي یې ماته راکوله چې زه باید په سټیج باندې باید خپل ځان راحته کړم.
بله
نو دغه نو سسته اختریز خبرونه محتوی هغه اوله تجربه مې د ډېر ډار ډک د ډېر غټ تجربه سره خبرونه محتوی دغه نو ورسته لښ بیا سسته خبرونه محتوی او مات اتیسو په دواړه کې زه ډېر راحت خبر ځان احساسول مې په رسنیو کې او څه په سینما کې دواړه ماته اتیسو تقریبا.
بله بله شګوفه جانې، که څنګه تاسو ویلي چې تاسو راحته سینما برخه کې ډېر زیاتوي، په کومو فلمونو کوم ډول سریالونو کې مو کار کوو؟ او ویلي که څنګه تاسو ویلي چې یو وړو او کوچنیو اعلاناتو نه مو پیل وکړ، بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله شئ، کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو؟
زما ما ډېر فلمو کې کار نه دی کړی. تقریبا یو سیریال مې د ګلچیرې په نامه چې اولین سیریال مې و، اولین کار مې و چې زه په یو لویه پروژه کې کار کوم چې هغه ګلچیرې سیریال و. د نما رسنۍ د خواسه ثبت سو او د یوټیوب د لارې نشر ته ورسېده. ډېره ماته ښه تجربه په ژوند کې. د هغې نه وروسته کله چې نور پیشنهادونه ماته د نور سیریالو راورسېده، خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت راباندې تنګي وکړه، نو سمه کولی چې نور په افغانستان کې پاتې شم. نو اړین سم چې زه هېواد پرېږدم او راسمه بهرني هېوادو ته.
بل څنګه تجربه مو وه چې په اول ځل باندې په داسې یو سیریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه وه، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت و؟ د هغه سیریال چې تاسو پکې کار کړی انګیزه یې څه وه؟ د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول یو پیغام ځان سره درلود؟
د ګلچیرې سیریال داستان یا هم د ټولنې هغه قطو چې متاسفانه ډېری کسان ځینې مطمئنه په خپل کابل کې او د کابل د باندې ځینې ولایتونو کې داسې یو دود او رسم رواج دی. ان په پخوا هم د اوس مهال کې چې دا د ورځ په ورځ لا هم ځینې رسنۍ کې وینو چې زیاتېږي چې د نجونو څخه مثلا د واده کولو چې کله یو نجلۍ واده کوي کله چې یو هلک واده کوي د ژوند ملګری انتخابوي دوی ته د دې حق نه ورکوي چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. او د کلچرې داستان د دې سوچ چې موږ د ټولنې حقیقت په تصویر ایستلی و چې یو نجلۍ د خپل د خاوند راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري او یو هلک هم چې د دې حق نه لري چې خپل مېرمن انتخاب کړي او دې ته فامیلونه انتخابوي فامیلونه د دې تصمیم نیسي چې څوک ورته انتخاب کوي او دې واده وکړي. او د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر ویستی او د دې پای د کلچرې سره پای د غنجونو هغه لوکانه ته د پیغام ورسوي چې څه کولای شي خپل د ژوند تصمیم په خپل ونیسم چې پلار او مور فامیل دېستا ولې ژوند ستاسو ته تاسو کولای شي خپل تصمیم ونیسي نه دا چې ختنه کړی یو څوک د تصمیم ونیسي او پر اترونکو ساسو ژوند زندگی په تاو تر خوالي یا هم په ډیره بدبختی باندې روانه اوسي. نو دا پیغامونه د لودر تر دغه سر پیر دې شپ په کوم چې انجلی ته اغه پیغام رسی چې خپل انتخابات وکي حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي.
بله دغه سریال لڅاب څخه کراته وای چې آیا پمدغه د طالبانو نوې دوره کې تاسو دغه سریال ثبتو که احیانا پمدغه دوره کې د سریال ثبتوال څنګه مو راحته وکناس توزمن کارو زکه چې حالت زیاتر مورو ته اجازه نه ورکول کېده لای جن حق نه درلو چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځي رشي بیا د سریال کې کار کوي فلم کې کار کوي په دغه دوره کې څومره سختو
د طالبانو تقریبا فکر کوم څنا څه درې پنځه پنځه هیڅ پاج مېشتې تیر سی و دراتک څخه چې ما د کلچي د سریال پېشنهاد راته وسو او د دې د سریال مرکزی نقش ته انتخاب سره موضوعلاره ما په دې برخه کې مې اولو پېدم. نو ویره مې درلوده ترس مې درلوده چې پر دې چې د طالبانو رژیم او د طالبانو دوره و ځینې نیوکې وې ځینې قیدات و د اطلاعاتو فرهنګ د خواصه خو د هغې پر سر بیره فامیل مې همیشه درته مخکې مې تشول چې مثلا مې ډېر مور مې راسره ولاړه خو بیا هم پلار مې په دې برخه کې بیا هم دلته ماته ډېره نیوکه نیواله چې پر دې چې څه ناڅه موږ چې سریال ثبتوای زه به کله ناوخته د شپې راتلم کله هم سهار وخته به زه باید د کور وتلی وای سریال به مې سریال ثبتوم ځان رسولی وای خو د هغې پر سر بیره امنیتي سکیورټي راسره و د خپل دفتر د خواصه او اجازه مثلا امر بالمعروف او اطلاعات فرهنگ طالبان د خاصه هم اخصل سي و د حجاب سره دغه پر سر بیره هم نمارسانه کزین نور سلانونه هم زینی وګوري ډیره د جمهوریت په دوره کې هم چې سب سي دي په حجاب برابر دي او سختانه د لوده په سختي هیڅ کار اسانه نه دی ولې به هم کوشش موکه چې په ست طریقه په شهر ډول مو د سریال پایته ورسو د ډیر سخت مشکلاتو سره سم.
بله بله په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستانه کراوته لسی اوس په دغه مسله کې تاسو باید وځلې کې تاسو باید نورې لاسره وړنه ولري په نورو فلمونو کې کار کوي په نورو سریالونو کې کار کوي تاسو یو زمينه کې برابر شي اماده سي چې باید کار کوي
یعنی وخت باندې پته مې هم دې په جستو چې ما دلته ځینې وخت کله چې زه کار شته زما دوی ته دلته تیاتر یا هم سینما برخه فعالیتونه لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي او په تمه یم چې زه یو ورځ ماته دا پیشنهاد وسي چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولوبېږم یا هم د دوی خپل یو هالیوډ یا بالیوډ کې زه وکولی سم په دې برخه کې فعالیت وکړم وځلېږم او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغان ښځو ته یو لوی افتخار پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېرې وخت گزارو شونه او ځینې راپورونه به موږ لیدلې چې د افغان نجونو څومره ډېر فعالیتونه په رسنیو کې شولې دي په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالان دي خپل لاسترارونی شو ولې کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ نجونې رااله ولو بدله او زه غواړم چې ورځ زه افغان نجلې چې زه اوسم په دې برخه کې فعالیت وکړم او افغانستان افغان ښځو ته یو لاسترارونه راوم.
بله، راتلونکي پلانونه په اړه که راته وایي چې پلانونه په راتلونکي کې څه دي، څه په نظر کې لري؟
راتلونکي د خیر سره اوس فلم په کوم ځای کې چې موقعیت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل لاهم زده کړې مې پورته کړم او غواړم د دې پلا زه سم د اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې کړې دي، ولې د دې پلا زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم، درک ولرم او تر اوسه زه کولی سم په ښه لوړو ځایو کې سینما برخه کې لاره پیدا کړم. پر دې چې دې ځای کې چې دې باید لوړې زده کړې ولري، اکټینګ دې ډېر ښه اوسي، اکټینګ دې زده اوسي په هر حالت، خوشحالۍ کې، غم کې، بې تفاوتۍ کې، په هر څه کې باید حس او حال دې اکټینګ دې او دغه پر سر پیژ دې لوګ دې احساس ټول باید ځان ته وساتي، توجه ورته ولري. نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لاره پیدا کړم په سینما برخه کې.
بله، یو بله مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پاتې شي، ستاسو لپاره که په افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي، داسې وخت راشي چې هلته ته کولی سي په ډېر راحتۍ سره خپل همدغه هنر کې د وځلېږي کار وکوي، چانس برابر شي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي، آیا تصمیم لرې چې لاړ شي؟ او پورستوي کې راته خپل احساس تم کوي چې خپل هنر نه لري پاتې شوی، هر ورځ خپل سیریالونه ګوري، هغه اعلانات کې چې تاسو کار کړی هغه اړوي په یوټیوب کې ګوري، څومره د درد احساس درکوي، څومره د دې احساس کوي چې آی کاش اوسم په افغانستان کې خپل هنر ته دیدمه ورکړی وای؟
او که یو ورځ د سیو فرصت راته برابر سي او د افغانستان کومه زه چې اوس روان دي پر شوزه پرنجونو د ډېر تنګ حالت چې پرنجونو روان دي په افغانستان کې، که دا حالت اوسي متاسفانه نسم کولی دغه حالت چې زه د افغانستان نه وتم، که افغانستان یو وخت وینم چې واقعا نجونې د تحصیل د کار د زده کړو اجازه لري، پرمختګ ته اجازه لري، نو که یو وخت ماته دې زمینه برابره چې زه خپل هیواد ته بیرته ولاړ شم او د افغانستان په سینما کې زه فعالیت ولرم، بیا هم د افغانستان په محیط کې د افغانستان په چاپېریال کې زه سینما ته په فلم کې یا سیریال کې کار وکړم، یعنی واقعا ماته د افتخار ځای دی. دغه پر سر بیره چې زه خپل د احساس پاره وایم څه نه څه اوسه، هر څه چې زه راسم هندي بالیوډ فلمونه وګورم، هالیوډ فلمونه وګورم، خو افغاني فلمونه، افغاني سیریالونه یو جلا خوند لري، یو جلا احساس لري، یو جلا سړي ته ښه خوند ورکوي. کله چې زه څه نه څه د افغاني فلمونه او سیریالونه چې زه ګورم، داسې احساس کوم چې زه د اوس هم زه په افغانستان کې ژوند کوم، خپل د افغانانو په منځ کې هم، د خپل افغانانو په شاوخوا کې هم، خپل افغانستان کې هم. خو متاسفانه متاسفانه داسې څه نهشته، ډېر مې زوري، واقعا مې ډېر زوریږم، خو خدای دې وکړي چې زما هیواد، زما هیوادوال، زما افغان نجونې برقرار سي، زما هیواد برقرار سي، آزاد سي، بیا زه وکولی شم خپل هیواد ته ولاړ شم او په دې مسلک کې، په دې هنر کې زه فعالیت ولرم.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې شګوفه جانې دا چې موږ سره مو مرکه وکوله.
قربان مننه ژوندې اوسې حسین جانې، چې زه خوشحاله شم ستا سره په خپرونې کې درسره وم، او څه نه څه بیرته هغه تېر یادونه، هغه تېرې خاطرې، هغه تېر کارونه را یاد کړم او ماته ښه احساس راکړي.
ډېره زیاته مننه، مننه ژوندې اوسې،
سلامت اوسې.
ما گلاب یما دستای ما، ستا په مینه ما محبت دستر گو